وی تر 15 بجو په دې خبرونه کې تاسو خبري رپورټونه لرو او واضح ده چې خبرونه خبرونه د شنبه ورځ د 1315 د 1309 هجری المریز کال او د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. فریبا ظاهر په استودیو کې ده د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي ډیر ژر به د دغه ولایت د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل سي. په اندونیزیا کې د دیني عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناست مثبتې پایلې ولري. او د امریکا دفاع وزارت په شمالي اتلانتیک سمندر کې د امریکا او ناټو د سمندري ځواکونو لپاره یو نوی سمندري قمانداني جوړوي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي ډیر ژر به د دغه ولایت کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل سي. د دغه ولسوالۍ مرکز ورمش په وسلوالو طالبانو ونیو. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دوی قطعات د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي او په نږدې راتلونکي کې به عملیات پیل کړي، خو دقیق وخت یې نه ښيي. په همدې حال کې د دغه ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې هلته د طالبانو تر واکمنۍ وروسته بیا ځای سوی دی، د خلکو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
و مردم از وقتی که طالبان او را تصرف کردند و متأسفانه سلطه دارند، مردم همه گی
دی ویل هغه وخت چې طالبانو دغه ځای نیولې دی، ټول خلک ستړي دي او حتی د خوړو لپاره څه نه سي موندلای. خلک فقط دولت سترګې پلار دي چې کله به دوی له دې حالت وباسي. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخه درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناسته مثبتې پایلې ولري. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل:
امیدواره یاسم که از این فرصت علمای افغانستان سفارش مثبت را باشند.
دوی هیله لرم د افغانستان علمان له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي او هغوی دې ته اړ باسي چې دا جګړه د اسلام لپاره نه، بلکې د انسان او افغان وژنې لپاره ده. صادقانه همکاري ته یې راوبولي او د نظام د مخالفینو پر ضد دې یوه فتوا صادره کړي. که دا کار وسي، یوه لویه بریا او لاسته راوړنه به وي. د غونډه د می په 18 نیټه د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارلن شاه رئیس محمد اکرم خپلواک چې له اندونیزیایي چارواکو سره د لیدنې لپاره هغه هیواد ته تللی دی، تېره شپه په ټویټر ولیکل چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا علما به د سولې او ثبات مسله وڅېړي. ښاغلی خپلواک د اندونیزیا له مرستیال ولسمشر محمد یوسف کالا سره لیدلی دی. نوموړي په دې لیدنه کې ژمنه وکړې چې د افغانستان په سولې او ثبات کې به یې هیواد همکاري وکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن درې نوي ښځینه څارنوالانې ګمارل کېږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو ملي کنفرانس ته وویل چې دا مهم اقدام دی چې په یو دېرش ولایتونو کې اخیستل کېږي. له دې سره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د نوی فرهنګ چې له دې وړاندې په لوی څارنوالۍ کې نه و د پام وړ دی. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت په شمالي اتلانتیک سمندر کې د امریکا او ناټو د سمندري ځواکونو لپاره یو نوی سمندري قمانداني جوړوي. پینتاګون د دې کار دلیل په دغو اوبو کې د روسیې د حضور ډیروالی یادوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاني مایکل تیر ورځ ویلي چې د ناټو دغه نوی قمانداني د ترانس اتلانتیک د امنیت لپاره یو اړین کار دی. دغه اقدام په فبروري میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې منل سوی و. د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اروپا او امریکا د شمال ترمنځ د اړیکو او لارو امنیت ډاډمنوي. د پینتاګون د پریکړه په اتلانتیک سیمه کې د روسیې د حضور او ګزمو د پراخېدو له کبله په ټوله اروپا او ناټو کې د اندېښنو د ډېروالي څرګندوی کوي. د ناټو چارواکي وایي د سړې جګړې پرتله اوس په دغه سیمه کې د دوی سمندري ځواک لږ دی. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی نن په څو شهرونو کې مظاهره وکړه. د لاریونو نه داسې محل سوی چې ټاکل سوی دوی ورځې وروسته ولادیمیر پوتین د څلورم ځل لپاره د دغه هیواد د ولسمشر په توګه لوړه پرځای کړي. د هغه مخالفین د اتلسم کال لپاره د پوتین د واک غځېدل فساد بولي، خو پلویان بیا وایي چې پوتین دغه هیواد پر پښو درولی دی. ټاکل سوی وه لاریون کوونکي نن د مسکو او سینټ پیټرسبرګ په ګډون په شاوخوا نوي لویو او کوچنیو ښارونو کې راوځي، خو یوازې په لږ شمېر سیمو کې د سیمه ییزو چارواکو څخه د لاریون اجازه ترلاسه کړه. راپورونه وایي په هغو لاریونونو کې چې د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې له وړاندې سوي وه، پولیسو تر اوسه سلګونه مظاهره کوونکي نیولي دي. د مسکو چارواکو په پلازمېنه کې په دغو پلان سوي لاریونونو کې د ګډون په اړه د ناوالني پلویانو ته خبرداری ورکړی او هغه یې کاملا غیر قانوني بللی دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل سوی دی. ترامپ د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د جمعې په ورځ مخکې تر دې چې تکزاس ته ولاړ سي په سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه. ترامپ مخکې اشاره ورکړې وه چې دواړه مشران به د دواړو کوریاو ترمنځ په حایل سیمه کې سره ګوري، خو یو شمېر نورو سرچینو داسې معلومات خپاره کړي چې هغوی شایي په منګولیا، سویس یا سنګاپور کې سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر هغه رپورټ هم رد کړ چې وایي ترامپ د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې چې په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي عسکرو د وتلو یا د هغوی د شمیر د کمولو پلان ورکړي. ترامپ وویل چې پر داسې کار هیڅ بحث نه دی سوی. د شمالي کوریا حکومت پرون اعلان وکړ چې خپل ساعت یې 10 دقیقې پر مخ کړی دی څو ځان د جنوبي کوریا له وخت سره برابر کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده د مازیګر 4 بجې او 6 دقیقې د مشتاق خبرونه تر 5 بجو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته نن پر دې رپورت لرو چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه څنګه تاوده بحثونه سوي.
کابل خراسان غواړي دا ملت څوک دی زه نه پوهیږم چې دلته هر یو وکیل صاحب چې مې خلاص کوي د ملت کو.
د افغانستان او پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان په جاکارتا کې غونډه وکړي او د تروریزم سره د مبارزې په ګډون پر سیمه پر امنیت او پر ارتیاو بچې د دغه سیمه د امنیت د شکیدو لپاره باید څه خبري وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې په دې اړه نظر څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې دوی د غونډې څخه څه توقع لري. په همدې خبرونه کې به واوري چې په انګور اډه کې دکاندارانو نن خپل دکانونه تړلي وو او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې د تجارت لارې ورته خلاصې کړي. په نورو نړیوالو مسایلو کې تاسو ته په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ملاتړ د تازه غونډې له جزئیاتو معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام. نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د برېښنایي تذکرو یا د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه له غوغا ډک بحث وسو. د جرګې یو شمېر غړو استدلال کاوه چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مهمه ده چې خلک الکترونیکی یا برېښنایي تذکرې واخلي، خو د جرګې یو شمېر نورو غړو ټینګار کاوه چې دا کار د افغانستان په خیر نه دی او په اوس وخت کې باید نوای سوی. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه د ولسی جرګې غړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر غړي د تذکرو ویش غیر قانوني، تقلب او د هویت جعل یادوي او د دې لړۍ په درېدو ټینګار کوي، خو یو شمېر نور بیا له دې بهیر څخه ملاتړ څرګندوي. د ولسی جرګې جنبه ورځي عمومي غونډه تر ډېره همدې مسلې ته ځانګړې وه. د دغو وکیلانو له ډلې عبداللطیف پدرام داسې وویل:
بدون تردید این کاری که آقای غنی انجام داد
لشک پرته کوم کار چې غلی غنی وکړ دا د افغانستان د خلکو د هویت جال دی او دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی تقلب دی.
د خغلی پدرام له دغه سرګندونو وروسته د ولسی جرګې غړي او بیلابیل غبرګونونه لرل. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وویل خغلی پدرام باید دا واضح کړي چې دوی هغه خراسان غواړي چې دا محل دایشي غوښتونکي دی.
موږ د دایش سره په جګړه کې خراسان غواړي نوزمان پدرام صاحب څخه غوښتنه ده چې تل هغه خراسان غواړي چې دایش یې غواړي، کابل خراسان غواړي. دا ملت څوک دی زه نه پوهیږم چې دلته هر یو وکیل صاحب چې مې خلاص کوي د ملت کور اخر دا ملت څوک دی.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې 2 ورځې وړاندې په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی الکترونیکی تذکره واخیسته. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د جرګې پر رئیس هم انتقادونه وکړل چې ولې برېښنایي تذکره اخیستې، خو د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په خپلو لنډو خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
اینجا خانه ملت بزرگ افغانستان است، دې حق شما نه دارین.
دا د افغانستان د ملت لوی کور دی، تاسو د دې حق نه لرئ چې راته ووایئ ولې لاړلې او
الکترونیکی تذکره دی واخسته دا زما حق دی او لاړم خپل تذکره می واخسته
حق بود گرفتم تذکره خود گرفتم
تر دی وړاندې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې دوی به د تذکرو ویش ته دوام ورکړي او په وینا یې چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
تاسو په افغانستان کې یاست، تذکرو د ویش په اړه څه نظر لرئ؟ تذکرې لرئ یا کینه لرئ؟ الکترونیکي یا برېښنایي تذکرې اخلئ؟ تاسو هر نظر چې لرئ کولای سئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره یا ازادي راډیو ته راوسوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا دینی یو شمېر دینی عالمان په جاکرتا کې غونډه وکړي او په دې غونډه کې به په افغانستان کې پر حالاتو، په پاکستان کې او په ټوله سیمه کې پر امنیت خبرې وشي. دوی به همداراز پر دې خبرې وکړي چې دینی عالمان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې څومره مرسته کولای سي او څه رول لوبولای سي. د افغانستان د مشرانو جرګې نن د دې اقدام هرکلی کړی دی او په دې ارتباط یې ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پروپورت کې به واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوه په جاګارتا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو ناسته مهمه ګڼي او هیله خی چې دغه ناسته به په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اندونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو په ناسته کې به د افغانستان د روانې جګړې حرام ګڼل د سولې پروسه پیاوړې کړي. خاغلی صدیقی وایي افغان دینی عالمان چې د جاکارتا په ناسته کې برخه اخلي باید هڅه وکړي چې په هیواد کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي.
پښتنه مدینه دا ده چې دوی یو فتوا صادر کړي چې دغه جنگ چې په افغانستان کې روان ده د روانه ده د اسلام لپاره نه، بلکې د افغان وژنې اسلام وژنې لپاره ده. دوی مثبت استفاده وکړي او دغه ښه لاسرونه دوی ولري د افغانستان سره په اړه باندې چې افغان ولس دې ته سخت محتاج دی چې موږ څنګه افغانستان کې دغه بدبختی نه نجات پیدا کو.
په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ناسته د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر کابل ته د خپل سفر پر مهال دغه ناسته د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې مطرح کړې وه. ویل شوی چې په دغه ناسته کې به له افغانستان نه شل، د پاکستان نه هم په همدې شمېر او د اندونیزیا یو شمېر دینی عالمان ګډون وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې جاکارتا ته تللی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دغه ناسته کې به معتبر دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو بحثونه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان سره له دې چې وایي ممکن دغه ناسته پاکستان د افغانستان همکارۍ ته ونشي هڅولی، خو په دې باور دي چې د جاکارتا ناسته به د عامو خلکو پر ذهنونو بې اغېزې نه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه چون
گټه ای داده چې د عامو خلکو پر ذهنونو به مثبت اثر وکړي، ځکه د مخالفینو لخوا جنگ او جنگ ته د خلکو هڅول د اسلام په نامه کیږي. دغه ناسته مثبت اغیز لري او نوې نسل به متوجه شي چې دین د سولې غوښتنې امر دی. له دې پلوه افغانستان ته ګټه ورده.
بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د نړۍ د دینی عالمانو د یو بل کانفرانس د جوړولو هڅې شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه کانفرانس به کله او په کوم هیواد کې جوړ شي. افغان حکومت هڅه کوي چې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرانسونو په جوړولو سره په هیواد کې روان جنگ ختم او سوله او ثبات ټینګ کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو دوستانو تاسو کواړی زموږ پرونی هغه پروګرامونه چې تاسو واړی د سره واوري یا د خپل دوستانو سره شریک کړئ، نو تاسو کولای شئ چې زموږ د پروګرامونو مهالویش ځای ته ورسی او له هغه ځای بیا تاسو کولای شئ چې زموږ ټولې خبرونه له سره واوري او یا د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. اوس به ورسو انګوره ډې ته. د انګوره ډې یو شمېر دوکاندارانو نن اعتصاب کړی و، کاربندي کړې وه، او د خپل حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په سرحد کې د دوی ته لاره خلاصه کړي تر څو افغانستان ته تجارت وکړي، ځکه دوی وویل چې که دغه لاره خلاصه نه سي نو د دوی تجارت په ټپه درېدلی دی او زیات مالي تاوان ورته رسېدلی دی. د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود د سیمې رپورټ لري.
د سولی وزیرستان په سرحدي کرښه آباد د انګورا ډا په سلګونو دکاندارانو د خپلو غوښتنو د پاره دکانونه بند کړي، 48 کړای احتجاجي پالتۍ حوالې دي. دا کابلیون سغواړي د ځنو کسانو خبره واروي.
ما غلام رسول دوزه د انګورا ډې د کندوري ما خلک انتهایی په تکلیف ته چې کې مې مشو بارډر باندې سامان دی، په بارډر لایي افغانستان ها سامان نه پېږي، یو څه سامان لګي ها نه پېږي. راډا بنیادی ته تغییرونه د یو کډر غټ علاقہ د دغه یو ګورنمنت های سکول دی، دا کې نشته یو هسپتال هم نشته، فریری د شیز کی زمیز بازور بند کړی دی، رول شری دی، پرلت مالای دی.
مونږ په دمه ماده انګور لري مقامي د کندوري سیزا بار بار جرګه وکړې انګلیس سره چې کینه ورده شي دی. دا خبره تر اوسه پورې د می سره عملي شوی نه دو. انګلیس دا چې د افغانستان د سید ناکی مسلې شي د دغه د کندوري جین سمازر راته دا می سره سینر هکې او می د انګور لري نو افغانستان سره د کین ری یو کلو سامان نبرش دی کیم کو دغه سامان بده خل کې روزګار کاروبار جوړای هغه اجازه نیتا نه تر څو رکا دی او نه رکړای دی. داغه مطالبه دو چې میز دا په بارډر باندې دا سامان د دوه سره چې دینه کولای شي
همونو مزولا دا چې د انګور اډي اوس دین کای چې میز چې کیم انګور اډي سره میز دی په بونډری میز میز نور کورونا کیږي نمبر پوسټ دا کې فری کې میز دا د ویو تاک لیست دی څو تر میز دا حکومت مخرو دا ولای نه وي خپل حق میز دا رکړای نه وي
د دغو قبایلانو د دغی هړتال او غوښتنو نامې چې د سفران وفاقي وزیر مملکت غالب وزیر خبر کا، هغوی وویل چې دا قبایلیون د خفه کېږي نه، زه اوس د ذمهوارو چارواکیو سره تماس نسم. دادے ہاں یادوی چپ احتجاج و ہڑتال گیا دغو قبایلیانو نن گئی زمال دے انگورا ڈے سرا نژدے دوانا انگورا ڈا سڑک بند کڑا ہے او دا غورا ہی ہاں کڑے دا چد احتجاج ہڑتال او پرلت سرا پدغا سڑک پا ترغا وقتا پر دے خلقو او دے گاڑیو تگ را تگ بند ہوئی چتر سمرا پر حکومت دے دوی غشتنے منلے نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوس ورځو یوې نړیوالې مسالې ته. د روسیې د حکومت د سیاسي مخالف الکسی نوالنی پلویان نن د هغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد لاریونونه کوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مارچ په میاشت کې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ رسما نوې ریاستي دوره پیل کړي. رضوان مراد په روسیه کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه په ځانګړي ډول په روسیه کې د نننیو اعتراضونو په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د روسیې د حکومت د مخکښ سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پلویان نن د مسکو په ګډون په مختلفو ښارونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کوي. که څه هم روسي چارواکو محدود شمیر لاریونونو ته اجازه ورکړې ده، خو د ناوالنی ملاتړو په شاوخوا نوي ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه پلان کړي دي. په همدې حال کې د روسیې په لرې ختیځ او سایبیریا کې د پولیسو لخوا نن د یو شمیر اعتراض کوونکو د نیولو خبرونه رسېدلې دي. د نننی لاریون چې ته زموږ پاچا نه یې تر شوار لاندې کیږي، هدف په واک کې د 13 کلونو لپاره د ولادیمیر پوتین د پاتې کېدو پر ضد غږ پورته کول دي. دا ولسمشر پوتین مخالفان نوموړی یو مستبد واکمن یادوي او د هغه حکومت فاسد بولي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د مالی جرمونو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدېدو منع دی، خو نوموړی وایي پرده لګیدلي تورونه جالي دي او سیاسي انګیزه لري. د نن ورځې تر لاریونونو د مخه د سانت پیټرسبورګ، تامبوف او کیمیروف ښارونو په ګډون په ګڼ شمېر سیمو کې لسګونه حکومت ضد لاریون کوونکي توقیف شوي دي. روسی چارواکي وایي دا کسان ځکه نیول شوي دي چې د مظاهرو او لاریونونو د ترسره کولو لپاره له ټاکل شویو مقرراتو سرغړونه کړې ده. چارواکو د الکسی ناوالنی پلویانو ته خبرداری ورکړی دی چې په پایتخت موسکو کې دي لاریونونه ونه کړي. روسی مقامات وایي په مسکو کې د حکومت د دې سیاسي مخالف د پلویانو لاریونونه په بشپړ ډول غیر قانوني دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو به زموږ رادیو نن په پروسیدور نیم بجې د نن ورځې د مهمو خبرونو سرخط اوري. بیا دوه پروګرامونه لرو، حقیقت سړی پروګرام او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی ونیس پروګرام هم په همدغه خپرونه کې اوریدلی سئ. اوس ورځو په افغانستان کې د معارف مسلې ته. د افغانستان جمهور رئیس سشکال د همر په څلورمه نیټه چې د نوي تعلیمي کال پیل اعلان کړ، البته په ګرمو سیمو کې، ویل چې سشکال د معارف په نام کوي او پر ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د معارف له پراختیا سره دې مرسته وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وویل چې سشکال به 6000 نوي ښوونځي جوړ کړي او سلګونه نوي ښوونکي به وروزي او دغسې نورې ژمنې هم وسوې، خو خلک څه وایي؟ د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند پر دې مسله ځانګړی رپورټ لري.
په افغانستان کې هر کال د حمل د میاشتې په لومړیو کې د نوي کال د پیل پر مهال برحال ولسمشر په سمبولیکه توګه د ښوونځي زنګ ټنګوي او د پوهنې د پراختیا پرمختګ او په دې برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنې کوي، خو وروسته لیدل کېږي چې ډېرې ستونزې په خپل حال پاتې وي. سکال هم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پوهنې د ورځې په منځغونډه کې د پوهنې د کمیت او کیفیت په لوړولو تاکید وکړ او ټولې دولتي او غیر دولتي ادارې مکلف کړې چې د پوهنې د سیستم لپاره اختیار سره همکاري وکړي.
سال 1397 را سال حمایت از معارف کشور اعلان میکنم. هدایت من و تمام وزارتخانه
دیر لسوا و نویم المریز کال لپوهن نادم لاتر کال لنوم طول وزارتونو تمیل خونه داده چه لپوهن سرا هر ارخیز مرسته وکلی او پوهن پخپل هر پروگرام که زای کلی.
خو د افغانستان ډیری خلک ښوونکي، زده کوونکي او د زده کوونکو کورنۍ وایي دوی هر کال دغه شان تکراری ژمنې اوري خو عملي کیږي نه. د افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو رئیس کمال ناصر وسولی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پوهنې د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره د حکومت روانې هڅې کافی نه دي.
بدبختانه چې په دا تیر او کلونو کې د معرف وضعیت یو ډول ده، حتی د رکود په طرف باندې روان ده. هغه څنګه په افغانستان کې دولتي مکاتبو کې درس نشته، د کم نصاب هم چې دوی لري اصطلاح په کارپوی معلمین نشته، او هر هغه څه چې موږ یې د معرف نه غواړو په د اخیرو وختونو کې موږ نه دي لاسته راوړي.
سکال د افغانستان د ولسمشر او د پوهنې وزارت د چارواکو یوه ژمنه داده چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په هیواد کې 6000 نوي ښوونځي جوړ کړي. ښاغلی وسولي وایي که د پوهنې نظام ته کافي بودیجه ځانګړې نه شي، شته ستونزې به پر ځای پاتې وي. خو آیا د پوهنې وزارت د 6000 نوو ښوونځیو د جوړولو بودیجه لري؟ دا پوښتنه مو د مالیې له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د ونوی بودیجه کې 200 مکتبونه د جوړولو لپاره موافقه شوه. د 6000 نور مکتبونه چې دوی یادونه کړي، موږ په دې برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو سره بحثونه شروع کړي تر څو د دې لپاره غمالي امکانات یا مالی چارې برابرې کړو.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري. د نورستان ولایت یو خون کې وای په دغه ولایت کې په هنه لګنو ستونزې سره مخ ده.
زه مولای اشرف دین د وایګل لوسوالو شیدین کما پاسه پنوم معرف دی مسلکی استاد نشتون د وایزنه شاګرد ضعیف پات کی کانکور ته لار نشي پیدا کوله دولسم سندم نشي واسه تعمیر نلری ارزه اصلاح د ونه لاندې شاګرد ناشتي د خارجي بورسونو محرومي یو د داخل کم پونتونو د زمنګ چانس دی غمن نشو واسه موږ دولت نغړو باید د استادان مسلکی ولګي امنګ ته باید د دور ولایتن په دغه باندې لیازو کیچی د کتابي درسونو نشته باید موږ ته ولګي پونتونو سلو کې نیم د نیمم لا ډیر دی
د ولسی جرګې غړي سامعه عزیز سادات مناسب چاپیریال د زده کوونکو د سالمې فکری ودې او زده کړو اساس ګڼي مېرمن سادات آزادی راډیو ته وویل سربیره پر ولایتونو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې چې ګډ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري حکومت نه دی توانېدلی چې حتی په کابل ښار کې هم د ښوونځیو د ودانیو د کموالي ستونزې له منځه یوسي
د ساحه دیکی پاک ما مدت 11 سال 12 سال شد میبینیم که
زه د کابل ښار د دیکی پاک په سیمه کې له 12 کلونو راهیسې وینم چې د نجونو یو ښوونځی په کرایي کور کې ځای پر ځای دی او وضعیت یې ډیر خراب دی
د پوهنې وزارت وایي اوس په ټول هیواد کې 1400 ښوونځي شته چې 9000 ودانۍ لري د ولسی جرګې بل غړې برېښنا بدی وای که خون کې لمادي پلوه ډاډمن وشي کولی شي په ښه توګه تدریس وکړي دا وایي د افغانستان اکثر خون کې د اقتصادي کمزورۍ له امله په کرایي کورونو کې اوسیږي او سره له دې چې حکومت ورسره ډېر ځلې د ځمکو د ورکړې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي د دې ستونزې په اړه د کونړ ولایت د ښوونکو د ټولنې رئیس حاجي حیات الله او د کابل د باګرامۍ د ولسوالۍ د قلای نومان د ښوونځي ښوونکي نذیر احمد آزادی راډیو ته وویل
دا پرمان چې کوم صادر شوی و دا خو جناب کرزي سم په صادر کړو خو کله چې زمونږ جناب اشرف غنی صاحب رئیس جمهور شو نو هغه چې کوم دا فرمان د کوم وخت نه شایع کړی دی د کوم وخت نه دا اعلان کړی دی د هغې دا په دې خواته بلکل دې خبرې ته توجه نه ده شوې یو کس ته هم تر وخته پورې ځمکه نه ده ورکړل شوې
دا دولت پاول چې موږ ځمکه ورکوو هغه ټول دروغ وته نه ځمکه معلوم ده نه خو نه معاش صحیح ده نه هیڅ شی نشته مشکلات خو ډېر دی که وایي ټول نه ختمیږي
د دوی په خبره په هیواد کې پوهنه متوازنه هم نه ده او له یوه ولایت تر بله پکې توپیرونه لیدل کیږي دوی د مسلکي استادانو نشتوالی د دغه ستونزې عمده لامل ګڼي په دې اړه د پوهنې وزارت مرستیال محمد ابراهیم شینواری وایي د ښوونکو د تحصیل په پام کې نیولو سره له 8000 نو ښوونکو ازموینه اخیستل شوې او له 20000 نورو به هم واخیستل شي خاغلی شینواری دا هم وایي چې نوی نصاب د پوهنې له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب شوی د نوو کتابونو د چاپ پروسه پیل شوې د اصلاح لپاره نوی ریفورم جوړ 115 نوي ښوونځي ودان 113 ښوونځیو ارتقا کړی او 115 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي د پوهنې د وزارت پر دغو ژمنو شاوخوا میاشت تیریږي خو آیا په دې موده کې د پوهنې د ستونزو هوارولو ته کوم ګام اخیستل شوی په دې اړه د کابل ښار د مولانا جلال الدین بلخی د لیسې زده کوونکي فرزانه وایي
زموږ مشکل دا ده چې چوکۍ نه لرو کتاب نه لرو مسلکي استادان نشته ده او یو میاشت تېر شوی دی د تعلیمي کال او موږ ته کتاب نشته ده او درسونه مې پاتې دي
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد صدیق پتمن وایي اوس مهال د هیواد د پوهنې نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی او که هوارولو ته یې تدابیر ونه نیول شي د اصلاح پرمختګ او پراختیا لارې به یې تړلې پاتې شي د ده په باور د پوهنې د پرمختګ او پراختیا بشپړوونکي عناصر چې مسلکي ښوونکي کتابونه او مناسبه زیربنا ده اوس هم نیمګړتیاوې لري او د ده په خبره د هیواد د پوهنې پر نظام یې ناوړه اغېز کړی دی خو د پوهنې وزارت وایي د پوهنې د نظام د اصلاح پرمختګ او پراختیا لپاره یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې لومړی پړاو به په راتلونکو دوو دوهم به په 15 او دریم به په 15 کلونو کې پلی او ښې نتیجې به ورکړي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
او په پوره 4:30 بجو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز ما هیروي دا آزادی راډیو ده
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زه یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کارخمان دی مترابا موږ کوچان ډیر غریب خلک یو نن تر اوسه د شتاکو به معلوم ده مې دې موږ ځوان ته څوک دا چې لوی ته وځو کی بیا چې کله د جلال آباد زو یا لوګر تر ازو په دې لارې کې پولیس چرخی په سیمه کې دا دې ترخی لاستاب دی ولادي په دا پټوکو باندې هغه د زردار کلی کې قرآن جبل ور کړی ده. دا خو مخ یې ملا و دا څه بلا سو اوس نو موږ لوړو چارواکو نه هیله کوو چې موږ غریب خلک یو. یوه خو هم په موټر کې یم دی اگر په اخلي که نه یم اگر په اخلي باید لدې نه له موږ نه سر پر نظر شي موږ غریب خلک یو مسؤلیت به یې لوړو چارواکو په غاړه وي. وسلام.
بلے السلام علیکم. زه بشیر احمد د کندهار ولایت د ومینایي اوسیدونکی دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینایي هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
بلیا السلام علیکم. د ازادي راډیو رحمت الله وبرکاته وایم. زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نګالی ولسوالۍ ته تاسو په تمه یم. هلمه یم. زما یو پیغام دی حکومت د نصر راګړی چې تېرې شوې دي اوس پیلان نو موږ دلته پر پله راګرځي ځکه چې موږ وهي تکړي مې مو پیسې هم راساخي ولې مې د سکرین یې د تابوت کړي. نو دوی ته موږ دا غوښتنه لرو فکر کوم موږ ته طالبانو مختاره کړی دی که به په سکرین ټاپه دغه کړه بیا هغه تکي. نو د دې صحیح لکوم چې موږ ونه تکي موږ ستونزې واوري. غدر راډیو څنګه ظاهر ده چې موږ پیغام اتمن نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي راډیو دریز نه دے.
اوس به فریبا ظاهر ده خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
نن سهار د لغمان په مهترلام ښار کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو لس ملکي کسان ټپیان شوي دي. د چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی خو د لغمان چارواکي وایي په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي ډېر ژر به د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شي. د دغې ولسوالۍ مرکز وړمش په وسلوالو طالبانو ونیو. په اندونیزیا کې د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دیني عالمانو د غونډې په درشل کې د افغانستان مشرانو جرګه هیله ښیي چې دغه ناسته مثبتې پایلې ولري. د غونډه د مې په یولسمه د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جوړیږي. د امریکا دفاع وزارت په شمالي اتلانتیک سمندر کې د امریکا او ناتو د سمندري ځواکونو لپاره یو نوی سمندري قومندانې جوړوي. پینتاګون د دې کار دلیل په دغو وبو کې د روسیې د حضور ډیروالی یادوي. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی پلویانو نن په څو شهرونو کې مظاهره وکړه. د لارینونو د اسمال سوي چې ټاکل شوی دوه ورځې وروسته ولادمیر پوتین د څلورم ځل لپاره د دغه هیواد ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړی.
نو اوس به مخکې تر دې چې دوه پروګرامونه درته وړاندې کړو، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام، ورسو مرزی احمدزی ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بند امیر عوامو لوبډلو د الکوزي احمد شاه ابدالي سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. دا سیالۍ نږدې دوه میاشتې وړاندې د شپږو زونونو ترمنځ په کونړ، ننګرهار او خوست کې پیل شوې وې، خو پایلوبې د مې د میاشتې په اتمه نیټه په کندهار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د کورني کرکټ فرست کلاس دا سیالۍ د لوبغاړو د وړتیاو د زیاتولو او له تخنیکي اړخه د ښه والي له کبله مهمې وې او نوي ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. د غرس د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالۍ کې نن دوی سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه دا وخت د چنای سپر کینګز او بنګلور ترمنځ پیل شوې، خو دویمه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې د سن رایزرز حیدرآباد او دهلی لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. حیدرآباد لوبډلې چې افغان لوبغاړی راشد ارمان او محمد نبی لزان سره لري، تر دې مهاله په اتو لوبو کې شپږ سیالۍ ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري. د دغو سیالۍ د تیرې شپې په لوبه کې بیا د ممبئی لوبډلې کینګز پنجاب ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه سلته ویګو له دیپورتیو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې ترسره کیږي. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه 11 بجې او 15 دقیقې ویاریال له والنسیا سره مخامخ کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کړی مشه درنو دوستانو د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کې ز اکرام الله اکرام ساسې د قربتو بیار لرم لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې راسره په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي ځواکونو د لومړی لواء قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمدې. جنرال صاحب ته هرکلی او خراقلاس وایو که پایلې لدینه کوچې په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی سره لدی چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دا حرکت له ولسي خوځښتونو سره مخ شوی له پولیسي خلک یې په وړاندې باندې راپورته شوي دي. هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسې د لیوا ساحه ده په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مختروانی
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصبی کی. مخکې مو ویلي بیا هم هر هغه کړنه چې د سرحدي اصول او مقرراتو خلاف وي په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لوری مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالۍ اړوند په صفري نقطه کې افغان سیم وزړی یا نصب کی. هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوئ چې هغوی لا خپل کار نه صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي خو موږ نور خپل کشپی ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي چې افغان سیم نصب کړي د سرحدي اصولو ټول مقررات تر پښو لاندې کړي. افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر هغوی ته ځواب
دی. افغان جنرال په توګه فکر کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه باندې افغان تار تیر شي لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوختو راوختو مخنیوی وشي. تاسو هم دغسې فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې افغان سیم د تورستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د تورستانو مخه ونیسي تورستان وځپي لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تورستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایر کړې ده د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې د غویاړې ختمې نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې په هغه ځای کې چې تورستان روزل کېږي د کرخې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر موثره وي د خامنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې افغان سیم تیر کړي ستاسو به یې په وړاندې غبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زموږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت د خپل هغه مېړانه د خپل مورال د خپل وطن پرستی خدای پرستی موږ خپل ولس ته خودلې. زموږ ولس تشویش نه لري په موږ باندې مطمئن دي د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستانی لوري هڅه کړي چې دوی تخته وکړي سرحدي اصول خلاف د سرحدي اصول مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. موږ د تیر په سیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو تعلیمي تربیه هم لیدلې ده او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارث لري. هر هغه نظام هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر دغه اسم لري. په لهذا موږ لله الحمد ولس لرو موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده موږ دا د موږ ټول منصوبین په دې باندې اګه دي پوی دي چې دا وطن د مور د ناموس حیثیت لري. مور ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلي د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل مقدس خاور نه دفاع وکړي. ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي، چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو ارامه ژوند نارامه.
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک یې له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوبل ماړی، حتی خلک د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څه وخت مخکې اعلان کړی و چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی څنګه؟
زم دومره تاسو وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی دی، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ور نه کړه، موږ به د تیر په څیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوی بلی مسئلی تا رازو جنرال صاحب، چی یو شمیر خلق انتقاد کئی پا خصوصا پا سرحدیز واکونو باندی، چی زمون سرحدیز واکونو خوشتا موجود دی او قربانی ورکڑی دا، خو پا یو شمیر مواردو کی دوی یا کمزورتیا خی او یا شاید زین نوری مسئلی بی، خصوصا دا قاچاق مسئله چی مسئلا دا تاریخ تیر و درملو را وختل دی، قاچاق کی دل دی افغانستان تا، طبعا دولت هم پا دی باندی د چې دا د پاکستان د لارې ناراضي، یا د چاودیدونکو موادو راوختل، اصلا دا پمدي سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې سرحدي ځواکونه شته مخنیوي ولې نه کیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا 100 میاشتې نه راپه دی په سرحدي ځواکونه انتقال د دفاع وزارت ته سوې ده. سب سرحدي پولیس هغه بنادر میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنۍ چارو وزارت پورې تعلق لري، د وسوق اداره د کورنۍ چارو وزارت نه د سرحدي پولیسو د ریاست له طریقه کې. خو زه تاسو ته دومره ډاډ درکوم، کله چې تورخم زمونږ تر قومندې لاندې وو او هلته که پاکستانی دوا راتله، هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده، ډېر موارد داسې شوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د صحت عامې طریقه هغه ګملک ته تسلیم کړي دي. هغه ادویه چې هغه بې مسؤوله داخلېدله او هغه دغو ډاکترانو په تورخم کې وو، هغوی به هغه د دوا کیفیت به یې لیدله، تاریخ به یې ورته لیده، که د هغوی د نظر سره سم نه و، قانوني نه و، اصولي نه و، یا موږ به د هغه مخنیوی کوو. د قاچاق او د انفلاقي موادو په رابطه شته ده، خلاص سرحد لرو موږ، خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د قاچاقبرو مخه ونیسو. دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو، موږ تروریستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل. نور موږ هڅې کوو، موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو. زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه، هغه چې غوښتل هم هغه تعلیم تربیه دي. موږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې، لا هم د تعلیم لاندې دي، تجهیز شوي یو. موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو، د قاچاقبرو د تروریستان مخه.
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوي، یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوي چې په تیره کې سرغړونې شوې دي، په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا راوختي دي، اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی، ډېر غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي. دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې تروریستان قاچاقبر موږ نه ګرفتاره کړي، نیولي دي، موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي. علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نور افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای، علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي، د حریم او د خاورې ساتنه کوي، په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي. حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي، هلته چې کوکنار محبه کېږي، موجود بوټی دا مواد مخدر، هم موږ د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره وګپ وګه باندې دغه وظایف هم مخکې.
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو، په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رسیدلي، خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کیږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کیږي، دا کیسه لا هم د دغه سیمه ییزو چارواکو په وینا چې روانه دا دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دی غوي تورنې چې دوی په کلاس لري تاسو مخ کې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالۍ کې تاسو نوې پوستي ایجاد کړې دي څه جواب ورته لری
زه ډېر په سپین زړه تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه نه یوازې د اسکې مینې په ولسوالۍ کې د درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم همدومره هم چې په هسکه مینا کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې زمونږ پوستې نه وې د خاطې غونډې په نامه باندې یو پوسته منګالته براس کړې ده انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحه تلار سی ول ساحه نال ته چکم د کشمیر غانو مسولین دا غوته مې کدبی ز خپل لاړه ماغل ته مې ورته نور چک پینټونه پوسټې مې ورته ایجاد کړې تر څو پوره چې د زمندونو د قطکه دو د هغه د انتقال مخه ونیو.
یو بل مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډېر د جنگیالیو مسله د تابند ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته راتګ پړې وو ویره پیدا شوی او لري خصوصا دغه جنگیالیونه اول کې داسې چې د ننګرهار په ماغه سرحدي ولسوالیو کې د خلک لا هم زی په زی دي اوسنۍ وضعیت تاسو ګوري سرحدي چې عملیاتونه په وشول دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه ده؟
اوسنۍ وضعیت تاسو ته هم دومره ویلی سم چې تقریبا دوه کلونه را په دې خوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاتې شوي دي هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کړی هلته پیرې نه کوي هلته زموږ ولسونه تاسو بهتر معلومه ده چې داعشانو له خوا نه ډېر پتنګ وو ډېر وځورېدل ډېر وکړېدل هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږي باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراغانو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحې د حتی د خوګیانو ولسوالۍ د داعش او د طالبان له وجود نه پاکې کړي هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه د خپل حریم نه دفاع
خو وروستي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی ته نفرګيري شروع کړي هلته کمپاین شروع کړي هلته دوی د پاره یو ډول کار شروع دي دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کوم لارو باندې زی سره د تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي نو په کوم لارو باندې اصلا زی
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان لا سوال په ختیځ کې د ننګرهار کونړ نورستان ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي ټول توان لاسه ورکړی یوازې مخالفینو ته انفجار انتحار پاتې او سوړ جنگ چې هغه تبلیغ د دای په لاره چولی موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنگ مخه ونیسو زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته دا څومره یو مثبت کار او څومره یو ګټور کار او څومره مثبت تغییرات رامنځته شول؟
دا خو د مشرانو کار او موږ تاییدوو د دې تکتیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثر دی د دې لپاره چې قومنده یو سي دا ډېر ښه کار شوی موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېر لاسته راوړنه لرلې دي هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناسه کم شوي
ډېر زیاته مننه جنرال صاحب کور ودم
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونی پاخ پرونه کې په دې غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو ګورې سي لار بندوي
څوک چې دوامداره په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي
کون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي
خپل هم سوچ کړو مطالعه د هغه څخه خدا کم یو چې فزیکی شکل لري ان چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فائدہ لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغیزمنه نه ثابتېږي سوبر چې د کتاب څخه اغیزمنه ثابتېدای شي نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% د کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعه د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او دغه لوی لدا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاجیو کې لیکل کوم او کداغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دی لوستې مې مطالعه نه کړې اصلا دا په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات راپېدې د سوي خو په ډي اف کې دا امکانات نشته د چې هغه څه چې ته لپاره جالب وي ته لپاره په زړه پورې یا ته لپاره قابل نقد وي ته پیالته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال که یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته زیرک موبایل اخیستی ووایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې په خوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویلې ده په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا داسې ښه پوهېږي کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حال طبیعت دی سہولت هغه ته استیش
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رستر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا د چې له ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکړو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعه ممکن ځینی فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینی کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټول کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینی امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د نور ژوند کې نه وي فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیاوه راړولای سي کار ترې اخیستای سي مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نشې درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله اصغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانشي، په سترګو فشار رانشي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یو مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښې خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونکي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر پاړه وغږېدو د کتاب پاړه کوي چې یو څوک مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي، یعنې دا ډول کوي تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا لخوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخه پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. د بیلګې په ډول لاره بند وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي. درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه دا خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.